بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاء فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړی توب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمن دوستانو چې هر ځای کې زموږ غوړی لمینې خلوص نه ډک سلامونه مو قبول کړي، ساسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې ماځګرنه خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن پنځشنبه یا د ګل ورځ، بخنه غواړو نن پنځشنبه یې زیارت ورځ د 1400 هجری مریز کال د غوی د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1420 هجری قمری کال د شوال یا وړوکي اختر د میاشتې له اتمې او د 2021 میلادي کال د مئی له 16 نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان پر ټیک 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې په کې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د ویانا خبرو اترو سلورم پړاو د ځینو اختلافاتو په سوري کې پرمختګ ترنوال لاندې او سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به د سلامتیه مجلنو می پروګرامونو د لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کو، او په اخر کې به په کابل کې د سید الشهدا نومې د جنکو په مدرسې د ترهګریزي حمله په اړه یو خاص پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. هیله ده چې تاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر روحانی تاکید وکړ بندیزونه د ایران د پرمختګ او ترقۍ مخه نشي نیوي. سید رضا عاملی وویل فلسطین نن په نړۍ کې د مظلومیت سیمبول دی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د صهیونیست رژیم او امریکې په خلاف مظاهرې هم هغه شان دوام لري، او په افغانستان او سیمه کې د امریکې مداخلت کوونکي سیاستونه ادامه لري. اوس پوره خبرونه واورئ. ولسمشر روحانی تاکید وکړ بندیزونه د ایران پرمختګ او ترقی مخه نشي نیوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تولید چټکتیا لپاره د تدبیر او امید اتشپیتم پړاو کې پیټروکیمیکل ملي منصوبو د پرانستې په مراسمو کې وویل د زیارت د ورځو پرانستو په ښه ډول وښودله چې د ایران ملت ټینګ ولاړ دی، او بندیزونه او اقتصادي دباوونه د دوی د پرمختګ او ترقی مخه نشي نیوي. ډاکټر حسن روحانی نن د دې په بیانولو سره چې په یو کال کې د پیټروکیمیکل اولس سترو منصوبو د افتتاح باور د زیاترو لپاره سخته چاره وه، خو نن دغه خبره عملی شوې ده. زیاته کړه دا چې حکومت وکړې شول په دې زرین کال کې په پیټروکیمیکل صنعت کې د تولید زغل عملی کړي، او نن د هیواد د پیټروکیمیکل ظرفیت له 55 میلیون ټنو نه 100 میلیون ټنو ته ورزیات کړی شوی دی. د ویاړ او ارزښت خبره ده. ولسمشر روحانی زیاته کړه په 13 کلونو کې 130 میلیارد ډالر په غیر تیلي صادراتو کې زیات شول، چې له 8 کلونو مخکې مودې سره په پرتله کې یې تقریبا 95% زیاتوالی موندلې دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر واضح کړه په دې وروستیو 2-3 میاشتو کې د حکومت دوه مهمې اندېښنې کورونا او بندیزونه وو، چې د خدای په فضل سره به د دواړو ملا ماته کړو. په تیره بیا دا چې هغوی په ویانا کې دا خبره منلې ده چې له تیلو او پیټروکیمیکل نه واخلې تر بیمې، مرکزی بینک او کشتۍ چلونې پورې به اصلي بندیزونه ختم کړی شي. حسن روحانی نن په آنلاین توګه د 1 میلیارډ او 375 میلیون ډالرو په اعتبار سره د مسجد سلیمان پیټروکیمیکل، سبلان اسلویه پیټروکیمیکل او اکسیر حلال اسلویه پیټروکیمیکل منصوبو د پرانستې حکم ورکړ. د ایران د اسلامی جمهوریت د کلتوری انقلاب عالی شورا سے قطر تاکید وکړ فلسطین نن په نړۍ کې د مظلومیت سیمبول دی. زموږ د خبریال د رپورٹ لمخه سعید رضا عمولی نن فلسطین یوازې نه دی نومې د کارټونونو کاریکٹرونو او پوسټرو د نړیوال سیالۍ د منتخبو آثارو په نندارتون کې په حاضرېدو سره وویل په دغه نندارتون کې ټول مختلف هنری آثار دا خودنه کوي چې د نړۍ هنرمندان له فلسطین او فلسطینی مظلومانو سره اوګه په اوګه ولاړ دي. عمولی زیاته کړه د فلسطین مظلومیت یو ورځنی، یو میاشتنی او یو کلنی نه دی، بلکې تقریبا اویا کاله وشول چې فلسطینیان له دغه مظلومیت سره مخامخ دي. د هغه په وینا په داسې حال کې چې صهیونیست رژیم په خپل ټول وحشیتوب سره د فلسطین بېګنا ماشومانو او بې دفاع خلکو قتل عام ته دوام ورکوي او په ډاګه اعلانوي نړیواله ټولنه پکار دی په ظلم باندې د ویاړ کولو په دغې روحیې باندې جړه وکړي. عمولی همدارنګ زیاته کړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا هم په دغو ټولو کلونو کې نه یوازې له مظلومانو ملاتړ نه دی کړی، بلکې د ماتې په موقعو یې د ظالمانو مرستې ته وردانګلی دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د صهیونیست رژیم او امریکې په خلاف مظاهرې هم آشان دوام لري. په کراچۍ کې په زرګونو پاکستانیانو د صهیونیستانو د جنایتونو په خلاف مظاهرې وکړې. د ایرنا د رپورټ له مخې د پاکستان زرګونو خلکو من جمله خبریالانو، مدني فعالانو، د ډاکټرانو تنظیمونو غړو او تاجرانو په کراچۍ ښار کې په غزې باندې د صهیونیست رژیم د حملو دوام اوغند او د هغو د بندولو غوښتنه وکړه. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو د صهیونیستانو د هغوی د جنایتونو په خلاف د شعارونو په ورکولو او د فلسطین له خلکو سره د پیوستون په اعلانولو سره وویل موږ د بیت المقدس د ختیځ په شمول له ټولو فلسطیني ځمکو څخه د نیواګرو صهیونیستو ځواکونه د وتلو غوښتونکي یو. په پاکستان کې د دغه هیواد د سیاسي او مذهبي چارواکو او مشرانو لخوا د غزې په تلانګه د صهیونیست رژیم د پوځي ځواکونو د حملو په چې پکې په سلګونو فلسطینیان شهیدان او جوبل شوي دي غندنه دوام لري. ټاکل شوی د سبا د جمعې په ورځ هم په ټول پاکستان کې له فلسطینیانو سره د پیوستون ورځ په نامه ولمانځل شي او د پاکستان غیرتمن مسلمانان به په دغه ورځ هم د مظاهرو په کولو سره د قدس شریف د نیواګر رژیم حمله او تیری وغندي. په افغانستان او سیمه کې د امریکای مداخلت کوونکي سیاستونه دوام لري. د ایران او افغانستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشر وویل د سیمې او افغانستان په اړه د امریکای مداخلت لټونکي سیاستونه نه دي بدل شوي. علي جدي د افغانستان د ولسی جرګې له غړو سره په انلاین غونډه کې وویل ایران له داسې افغانستان چې له ولسی انتخاباتو څخه رامنځته شوی وي ملاتړ کوي. د ایران د اسلامی جمهوریت او افغانستان اسلامی جمهوریت د پارلماني دوستۍ ډلې مشر په دوام کې وویل ضرورت د دې خبرې دی چې د خپلواک افغانستان چارې خپل د خپل ملت په ذریعه سره وساتلې او چلولې شي. علي جدي په دغه انلاین غونډه کې د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې د پارلماني دوستۍ د ډلې ترمنځ د لا زیاتو تعلقاتو او ارتباطاتو پر رامنځته کولو باندې په تاکید سره دینی، کلتوري، ژبني او تاریخي اشتراکات په مختلفو برخو په تیره بیا د پارلماني ارتباطاتو په برخه کې تر خپل منځو تعلقاتو په پیاوړتیا کې مهم عامل وباله. هغه په دې وروستیو کې د کابل د چودنې د دردناکې پیښې په وجه د افغانستان له ملت سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره وویل د ایران د اسلامي شورا جرګه دغه ترهګریز جنایتکارانه اقدام سخت غندي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ایران او افغانستان د پارلماني دوستۍ ډلې مشر سید جمال فکوری بهشتي هم وویل د افغانستان او ایران دواړو دوست مسلمان او ګاونډي هیوادونو تعلقات او ملګرتیاوې له ګډ تاریخ څخه زیږېدلې دي. د افغانستان په ولسی جرګه کې دغه هیواد او ایران د پارلماني دوستۍ ډلې غړي سلمان اسحاقی هم په دغه آنلاین غونډه کې وویل نن ګمرکي مرکزونه د افغانستان او ایران د حکومت او ملت د ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره یو مهمه وسیله ده. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان د لغمان ولایت ځایي سرچینو ویلي دي دا ولسوالي له څو ورځو راهسې محاصره وه چې نن سهار د طالبانو لاسته ولوېده. په دې اړه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په ختیز ولایت لغمان کې د دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده. عیني شاهدان وایي چې نن سهار وختي په دولت شاه ولسوالۍ کې میشتو امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ ودانۍ پریښي او یا خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او یا هم د لغمان مرکز مهترلام ته تللي دي. شاهدان ویلي چې د دولت شاه ولسوالۍ طالبانو تر ولکه کېدو وروسته هغه تاسیساتو اور ورته کړی دی. د شاهدانو په وینا چې دغه ولسوالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په غلبندۍ کې وه او مرکزي حکومت او د لغمان ولایتي ادارې دغلته میشتو امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او د هغوی ملاتړ او اکمالات یې نه دي کړي. د همدې عمله دا ولسوالۍ نن د طالبانو لاسته ولوېده. ویل کېږي چې دولت شاه په ولسوالۍ کې هیڅ ډول نښته نه ده شوې او طالبان له هر ډول مزاحمت او مقاومت پرته دغې ولسوالۍ ته ورغلي دي. همدارنګه شاهدانو ویلي چې د دولت شاه په څنګلورې ولسوالۍ علیشنګ کې هم 15 یا 20 پوستې امنیتي ځواکونو خوشی کړی او د طالبانو لاس ولیدلی دی او دغلته موجود تاسیسات یا خلکو چور کړی او یا وسلوالو طالبانو هغه ته اور ورته کړی دی. په همدې حال د لغمان ولایت امنیه قومندان جنرال فدایی ویلي چې ډیر زر به دغلته امنیتي وضعیت بدلون راشي او د په وینا چې یو ځل بیا به لاس تللی سیمې بیرته ونیسي. دا یو ډول د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط د تایید خبره هم ده. دا چې په لغمان ولایت کې به امنیتي وضعیت موجود امنیتی وضعیت په څومره وخت کې څه ډول بدلون عمومي هغه پوښتنه ده چې جواب به نږدې راتلونکي کې روښانه شي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خو له بلې خوا اوس د دفاع وزارت ویان روح الله مزیر رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دولت شاه ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې او افغان ځواکونه هماغه شان په هغه ځای کې موجود دي. البته تاکتیکي توګه باندې پشاتګ کړی وو او هغه مخکې زیاته کړې ده چې په دغه ولسوالۍ کې پنختو کې طالبانو ته د سر او مال زیات تاوانونه رسیدلي دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. افغان حکومت له طالب ډلې څخه په ملاتړ کې د امریکې د استازي په سرګندولو رد عمل سرګند کړ. افغان حکومت له طالب ډلې څخه په ملاتړ کې د افغانستان په چارو کې د امریکې د استازي سرګندونې غیر سنجیده وبللې. د ایرنا د رپورټ لمخې بخنه غواړو د آریانا خبری اژانس رپورټ لمخې د افغانستان د ولسمشر لومبي مرسیال امر الله صالح له طالب ډلې څخه په ملاتړ کې د زلمی خلیلزاد وروستی جانبدارانه سرګندونو پر دې عمل کې وویل. دغه ډلې په کابل کې د سید الشهدا نومې د جینکو په مدرسه باندې حمله کې لاس لرلې دي او داسې د قبول وړ ثبوت نشته چې ګینې داعش تر هغه ډلې دې په کې لاس لرلې وي. د افغانستان په چارو کې د امریکې خاص استازي ادعا وکړه چې په دغه حمله کې طالبان ګرم ندی او داعش تر هغه ډلې دغه حمله کړې ده. افغان سنی عالمانو د نړیوال استکبار د ګډاګیو په لاس د علماو او پوهانو عوام خلکو وجله او غندله. په ایران کې میشته د افغانستان سنی علماو د نړیوال استکبار په مشرۍ د اسلام د دښمنانو د ګډاګیو په لاس د دینی علماو پوهانو او عام خلکو وجله سخته او غندله. د ایران په اسلامي جمهوریت کې میشته د افغانستان د سنی عالمانو شورا د یوې بیانې په جاری کولو سره وویل د نړیوال استکبار په مشرۍ د اسلام او مسلمانانو دښمنان له سوچه مؤمنانو اسلام ته دعوت کوونکو عالمانو سره د دښمنۍ په بنیاد کوشش کوي چې تیرو ته د اسلامي ټولنې د راخکلو لپاره د دې ټولنې عالمان او پوهان چې د نړیوال استکبار په اړه د خبرو بیدارونکي دي د خپلو ایجنټانو او مزدورانو په لاس اوجنی. په ایران کې د میشته سنی علماو شورا په افغانستان کې د دینی علماو وجلې او په تیره بیا په کابل کې د سید الشهدا جنکو مدرسې د ترهګریزي پیښې او په افغانستان کې د نورو ترهګریزو پیښو په غندلو سره د دغو پیښو د عاملانو د نابودۍ او په سخت عذاب باندې د اخته کېدو دعا وکړه. په تیرو څلورویشتو ګنټو کې 168 طالبان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل په تیرو څلورویشتو ګنټو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان سرتیرو له لوري په طالب ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه ترسره شوي دي. د نوموړي په خبره په دغو بریدونو کې 186 طالبان وژل شوي او 112 نور هم ژوبل شوي دي. احمد زی زیاتوي چې طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په میدان وردګ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، زابل، قندهار، غور، بادغیس، فراه، هرات، بلخ، بدخشان، کندوز، هلمند، بغلان او کابل ولایتونو کې وخت ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یادولو وړ ده چې 13 ورځ هم د افغان سرتیرو په بریدونو کې لسګونو طالبان د وژل کېدو ادعا شوې وه. او په ایران کې د کورونا وروستي اعدادو شمار اعلان شو. د ایران د روغتیا ادارې په 13 غنټو کې په کورونا لاخته کسانو څخه د 209 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د راپورټ لمخې ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ادارې نن یوې خبرتیا په خبرولو سره اعلان وکړ چې په 13 غنټو کې د کورونا له کبله د 209 نورو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرس له کبله د مړو شمیر 9,490 تنو ته رسیدلې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصره
د ویانا خبرو اترو سلورم پړاو د زینو اختلافاتو په سوری کې پرمختګ. دا زمونږ د تبصره عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال د ویانا خبرو اترو د سلورم پړاو له ختمې دوه ورځې وویل په ویانا کې په ایټمی خبرو اترو کې خپ پرمختګ شوه دی، خو نشو ویلې چې کار ختم شوه دی. سید عباس عراقچی د دې په بیانولو سره چې د برجام ایټمی موافقې د ژوند کولو د موافقې جوړښت او چوکاټ ټاکل شوی دی، خو په ځینو مهم موضوعاتو کې هم هغه شان اختلافات موجود دی واضح کړه. د ایران دریزونه پوره سرګند دي. امریکا دې لومبه په کار دې ټول بندیزونه ختم کړي او ایران به یوازې د امریکې د بندیزونو د ختمېدو لراستي ازماینې ورسته خپلو برجامي ژمنو ته ستنېږي. د ایټمی خبرو اترو سلورم پړاو د سیاسي او کارپیژندنې په سطح کې د دوه هفتو کوټلو سلا مشورو نه پس پرون په ویانا کې ختم شو او د خبرو اترو ټیمونه د سلا مشورو لپاره خپلو پایتختونو ته ستانه شول. د ویانا د خبرو اترو ایجنډا برجام ته د امریکې د ستنېدو لپاره د چوکاټ ټاکلی دی او د دغې ستنېدنې یوازینی لار هم د امریکې د ټولو بایکاټونو او بندیزونو ختمېدل او بیا د ایران لخوا په زیرتیا سره راستي ازماینه ده. امریکې له برجام ایټمی موافقې څخه له وتلو وروسته په ایران باندې په مختلفو عنوانونو سره نوي بندیزونه لګولې دي او خپلو برجامي ژمنو ته رسنېدو لپاره د ایران یوازینی شرط له عملی اجرایی ضمانت سره د دغو بندیزونو مؤثره ختمېدل دي. د ایران مذاکراتي ټیم په همدې چوکاټ کې د ویانا په خبرو اترو کې شتون لري. د برجام ایټمی موافقې د اجرا تجربې او د دغه موافقې له اقتصادي ګټو څخه د ایران نه ګټه وروالي ته په پام سره اوس په ویانا کې د برجام د ژوند کولو لپاره سلام مشورې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د دقیقې څارنې لاندې دي. د ایران د اسلامي شورا جرګې د ویانا د خبرو اترو د هر پړاو په اخر کې د ایراني مذاکراتي ټیم د غړو پر بللو سره د برجام د ژوند کولو لپاره د ایټمی خبرو اترو لورستي حالت ته ځان خبروي. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن ویان ابوالفضل اموي له ایران پریس سره په مرکه کې په دې اړه چې په ویانا کې کوم ډول موافقه د جرګې د تایید وړ ده وویل، د اسلامي شورا د جرګې دریز چې د بندیزونو د ختمېدو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په قالب کې اعلان شوه دی، د ټولو بندیزونو ختمېدل او د هغو راستي ازماینه ده او بیا به ایران برجامي ژمنو ته رسنېدو لپاره اقدام کوي. د برجام ایټمی موافقې په دقیقه اجرا کې د اروپایی او امریکایي لورو بدقولیو ته په پام سره اوس د ایران د اسلامي شورا جرګه د دغه ایټمی موافقې د احیا لپاره د ویانا د خبرو اترو په بهیر باندې مؤثره څارنه لري چې د ملي ګټو او هغه څه چې د خلکو او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر غوښتنه ده په صحیح توګه خیال وساتلی شي. د بندیزونو د ختمولو لپاره د ستراتیژیک اقدام قانون د ویانا د خبرو اترو لار ټاکلې ده، او هر هغه موافقه چې په ویانا کې ترلاسه شي پکار دی د اسلامي جمهوریت د نظام د اصولي او بنیادی دریس په چوکاټ کې او بالاخره د ایران د ملت د ګټو پوره کون کې وي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ زموخ پرونه لا دوام لري.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمون خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپروي هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي. گرانو او قدر منو اوریدون کو د سلامونو په وړاندې کولو سره د یو سل پیاز عبدالماجد دورانه لخپل گرانو محترم ملګری
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د روغتیا په خبرونه کې د مغزو او د اعصابو د ناروغیو دریمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. نو هیله ده چې دا پروګرام تر پای را سره ملو وګورئ.
خبرتونکو لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د روغتیا په خبرونه کې تاسو ته د بیلابیلو ناروغیو د نښو مخنیوي او علاج په اړه معلومات درکوو. په تیره پروګرام کې مو د مغزو او د اعصابو پورې د اړوند ټیومرونو په اړه له تاسو سره بحث وکړ، خو په دغه برخه کې غواړو د مرګي د مرض په اړه تاسو ته معلومات درکړو. خو دې ټکي ته مو پام وي چې دغه معلومات د ډاکټر د مرجع ځای ته نشي نیولی، او د نښو د لیدو په صورت کې باید له ډاکټر سره مشوره وکړئ. د مرګي مرض د مغزو په عصبي حجراتو کې د ناخولې د رامنځته کېدا له کبله رامنځته کیږي، او د تشنج او غیر معمول کړچار او یا هم د بېخوشۍ سبب ګرځېدلی شي. د مرګي د مرض نښې کولی شي مختلفې وي. په ځینو چې د مرګي برید راشي نو یوازې د څو ثانیو لپاره یو ټکي ته متوجه کیږي، خو په ځینو کې بیا د مرګي نښې ډېرې شدیدې وي او د ناروغ لسونه پښې په پرله پسې توګه غورځي. د مرګي په سل لس سلنه ناروغانو کې د کوم لامل پرته برید کیږي، خو یوازې تشنج د مرګي د برید په معنی نه دی، خو دوی نښې شته چې په هغه سره د مرګي د مرض تشخیص کیدونکی دی. په تشنج کې بیا د روغتیا سپارښتنې په نظر کې ونیول شي، ځکه چې خفیف تشنج هم د داسې فعالیتونو پر مهال لکه په اوبو کې لامبلو او ګاډي چلولو کې خطرناک دی. په دې خاطر کوم څوک چې په مرګي اخته وي نو باید د یادو فعالیتونو څخه پرهیز وکړي او یا هم د اخیستل یو داسې کار چې د ناروغ په حق له معلومات لري ورسره وي.
د مرګي مرض په دوو مختلفو ډولونو ویشل کیږي، یو یې د عمومي او بل یې بیا د قانوني په نامه سره یادیږي. په مرګي باندې د اخته کېدو په صورت کې په ناروغ باندې پرله پسې د تشنج غوټې راځي، ځینې بیا په خاصو حالاتو کې د تشنج له برید سره مخامخ کیږي. د مرګي مرض په عامه ډول په ټولو مغزو کې یو ډول غیر نارمل الکتریکي فعالیت رامنځته کوي. د دې ستونزې اثرات عمومي دي او کابو په ټول بدن باندې اغیزه کوي. ټونیک کلونیک مرګي ته تر ټولو زیات پیښیدونکی تشنج دی چې له امله یې لاسونه او پښې سیخ او کلک شي او بدن ریګ دي او د ناروغ د هوښیارتیا کچه راکمیږي. خو پټ مرګي بیا اکثره په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د څو ثانیو لپاره دوام کوي او د ناروغ کس د غورځېدو سبب نه ګرځي، یوازې د هوښیارتیا کچه د یوې شیبې لپاره کمیږي. میوکلونیک مرګي د عمومي مرګي یو بل ډول دی چې د عضلاتو د ناڅاپه قلفېدو یا انقباض له امله رامنځته کیږي او د ماهیچو د ټکان سبب ګرځي. تونیک تشنج هم د مرګي بل ډول دی چې پکې د ناروغ کس د هوښیارتیا کچه په محدوده اندازه کمیږي، عضلات یې له بریښ او خزخېدو سره مخامخ کیږي او د ناروغ د غورځېدو سبب ګرځي. په آټونیک مرګي برید کې بیا د ناروغ یوه پښه کیدای شي له ستونزې سره مخامخ شي او د ناروغ کس د هوښیارتیا کچه هم راکمه کړي.
وګوردونکو اوس تاسو ته د مرګي په حق نور معلومات درکو. قانوني مرګي په دغه ډول کې بیا د مازغو په یو برخه کې الکتریکل فعالیت رامنځته کیږي او په هماغه ځای کې پاتې کیږي او د مغزو نورې برخې نخ کلوي. په دې خاطر د تشنج نخې هم د ناروغ د بدن په یو برخه کې ښکاره کیږي. قانوني مرګي څو اصلي حالتونه لري. اول، ساده قانوني مرګي په دغه حالت کې د ناروغ یو لاس یا یو پښه کې غیر ارادي خوځښتونه رامنځته کیږي او یا هم ناروغ د خپل بدن په یوه برخه کې د میږي کیدل له احساس سره مخامخ کیږي. دغه ډول مرګي کې ناروغ به نه بې سده کیږي. دوهم، پیچلی قانوني مرګي په دغه ډول مرګي کې معمولا د مازغو په ټیمپورل لوب یا په اصطلاح سره په گیجګاه کې الکتریکل غیر طبیعي سیګنلونه راپیلیږي او د مازغو نورو برخو ته هم خوځېدلی شي. دغه حالت کې اکثره ناروغان عجیبه یا غیر نورمال چلند کوي. د مثال په توګه ناروغ کېدلی شي ګډې وډې ووایي او یا هم نامفهوم حرکات ترسره کړي. همداراز کېدای شي ناروغ له ویرې او یا د نظر له کمزورتیا او داسې نورو ستونزو سره مخامخ شي. په ځینو مواردونو کې دغه ډول مرګی په عمومي مرګي بدلېدلی شي چې بیا ثانوي مرګی په نامه یادیږي.
مختلف لاملونه د مرګي سبب ګرځېدلی شي. کوم مرګی چې د نامعلومو دلایلو له امله رامنځته کیږي ورته ایډیوپاتیک مرګی ویل کیږي. په اکثرو مواردو کې د مرګي مرض د کوم لامل پرته رامنځته کیږي، یعنی د ناروغ کس په مغزو کې غیر معمول الکتریکي فعالیتونو او د پیل او د دوام لاملونه نه دي پیژندل شوي. په ځینو مواردو کې جینیټیکل لاملونه هم کولی شي د مرګي په رامنځته کېدو کې رول ولوبوي. په ایډیوپاتیک مرګي باندې اخته ناروغان له معمول سره سم نورې دماغي ستونزې نه لري، خو نخه لرونکي مرګي بیا په مغزو باندې د گذار او یا هم نور داسې دماغي زیانونو له امله رامنځته کیدای شي. دغه دماغي زیانونه په ځینو مواردو کې د زیږیدو پر مهال ماشوم ته رامنځته کیږي، او یا هم ممکنه ده وروسته په سر باندې د گزار او نورو ناروغیو له امله رامنځته شي. د مغزو په یوه برخه کې د اسکار جوړښتونه، د مغزو سکته، د مغزو فلجیدل، جنیټیکل سیډرمونه، د مغزو ټیومرونه او د ځینې عفونتونه له هغو ستونزو څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي د نښه لرونکي مرګي سبب وګرځي. ډاکټر د مرګي د مرض د تشخیص او معلومولو لپاره د مختلفو دماغي معایناتو څخه کار اخلي، لکه د چلند ارزونه، خوځښتي وړتیاوې، دماغي تیزوالی او داسې نورې معاینې.
خوګوریدونکو، یاد معایناتونه کولی شي د مرګي د ډول تشخیص سره مرسته وکړي. د وینه په معاینات سره بیا د افونات، جنیټیکل او نور داسې لاملونه تشخیص ترسره کیدلی شي چې د مرګي له ناروغتیا سره تړاو لرلی شي. له دې سره ډاکټر د نورې دماغي امراضو د تشخیص لپاره ممکنه ده ای ای جی، اف ام آر آی، سی ټی سکین، ایم آر آی او ایس پی ای سی ټی او ورته نور معایناتونه هم ترسره کړي. د مرګي علاج په درملو سره ترسره کیږي، خو که په درملو سره د ناروغ علاج ونه شي نو بیا د ستونزې د حل لپاره اپریشن یعنی جراحي ترسره کوي. اپریشن هغه وخت ترسره کیدلی شي چې د معایناتونو له لارې په مازغو کې د داخلي برخې معلوم شي، خو په دې شرط چې یاده برخه د خبرو کولو، د بدن د غړو د کنټرول، د لید او د اوریدو له برخو سره تړونه ولري. په دغه اپریشن کې ډاکټر د مازغو هغه برخه چې د تشنود یا د مرګي د رامنځته کې دا سبب ګرځي لري کوي. د مرګي د علاج لپاره داسې نور درملیزې چارې هم شته چې مرسته کولی شي، لکه د واک د اعصابو لمسول. د علاج په دغه طریقې کې ډاکټران د ټټر یا د سینې تر پوستکي لاندې یوه داسې دستګاه ځای پر ځای کوي چې د زړه له لمسوونکي دستګاه سره ورته والی لري. بیا د دې دستګاه تارونه د غاړې په برخه کې د واک له اعصابو سره تړل کیږي. تر دې دامه مشخص شوی نه دی چې دستګاه څرنګه د مرګي د رامنځته کېدا مخه نیسي، خو کابو په 40% ناروغانو کې ګټوره واقع شوې ده. په ځینو ماشومانو کې بیا مرګی د یو خوراکي پرهیز له لارې کنټرول کیدلی شي، لکه هغه ځانګړي خوراکونه چې په کم اندازه کاربوهایډریټ او په زیاته اندازه غوړ لري او په بدن کې کټوژنې کچه راکموي. په دغه خوراکي پرهیز کې بدن د کاربوهایډریټ پر ځای د انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره غوړ سوځوي. له یاد خوراکي پرهیز څخه د 3 او 4 کلونو وروسته ماشوم نور د مرګي له مرض سره نه مخامخ کیږي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د مرګي د ناروغۍ یعنی اپیلپسي د لاملونو او د دې د مخنیوي او علاج په هکله معلوماتو لپاره مو د خبرونې له محترم ډاکټر صاحب سره مرکه هم کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام ورته راغواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ د مرګیو په حق لا زمونږ اوریدونکو ته وایئ چې دا مرګي چې کم دی دا واقعا یو بیماری ده او کنه زمونږ په خلکو کې چې کم عام خیال دی چې یاره پیریان نیول دي یا داسې نورې خبرې، آیا واقعا دغه خبره صحیح ده او کنه مرګي یو بیماری ده، او که بیماری ده نو دا څه ډول بیماری ده او څه آیا علاج لري او کنه؟ مهرباني.
دماغ بیماری رگونا ورته دماغ رگونا پورا جسم کړی دی او دماغ ټول جسم کنټرول کوي. نیورونز ورته وی نیورټیک پرابلم دی، دا نیورولوژیکل پرابلم کې راځي. دا مرګي چې کله اٹیک وکړي دا د دماغ یو حصہ یا ټول دماغ چې کم دی هغه باندې یو اٹیک راشي چې هغه خپل کار پرېږدي. چې کله هغه خپل کار پرېږدي نو هغه سره زمونږ ظاهري خبره زمونږ ټول جسم چې کم دی هغه دماغ کنټرول کوي، نو هغه کنټرول چې کم دی هغه زمونږ د دماغونه بهر شي. هغه د ودې بیا مختلف قسمه سمپټم چې کم دی بدن باندې راځي، لکه جټکې خوړل شلو یا تختېدل شلو یا جبه چې کم دی هغه غاښونو کې ګیرول شي، سترګې چې کم دی بره طرف ته لاړ شي، انسان چې کم دی هغه په ځان نه پوهېږي هغه ټایم کې د ولاړې نه روغ ورځي. ایون داسې کیسیزم دي چې ګاډي چلوي او کله مرګي اټیک پرې وشي نو ګاډي ته مطلب هغه هغه ټایم کې انکانشیس شي هغه نه پوهېږي چې او نه دې مریض ته دغه ټایم یاد وي. دغه ټایم کم پیریډ چې تېرېږي دا یو څو سیکنډو نه والا څو منټو پورې دا پیریډ دي. دا ټایم وي دغه ټایم منځ کې چې څه کېږي هغه مریض ته یاد هم نه وي چې دا څه کېږي، ځکه چې دماغ چې کم دی خپل کار پرې کوي هغه باندې چې کم څه تېرېږي یا څه دوره پرې راغلي نو هغه ټایم چې دې مریض ته یاداشت چې کم دی هغه ختم شوی وي. او دا زیات تر چې کم دی ماشومانو کې راځي یا بوډاګانو کې راځي. ځوانانو کې د دې دغه ډېر زیات کم دی چې کله دا اټیک کوي په انسان باندې یا ماشومانو کې یا ځوانانو کې. بیا که مونږ د زنانو د نارینه موازنه وکړو نو راځي داسې په دواړو نارینه او په زنانه دواړو راځي، خو نارینه کې د دې لږ ریشو زیات دی. او تقریبا که تاسو دغه وګورئ نو په کروڑ او 500 لکه کسان تقریبا په دې بیماری کې مبتلا دي په ټولې دنیا کې. نو دا یو بیماری ده چې زموږ خلک دم درو دو دي شو نو پسې دغه شي چې جن کې نه پاتې یو پریان کې نه پاتې یو دا د څه د غنې نه دا دماغو یو بیماری دي. بل دا تاسو پښتنو کړه چې ولې جوړیږي نو د دې څه ټریګر دي لکه څه موږ دې کنفرم نشو ویلې چې هم د دې شي د وځي خامخا جوړیږي. ټریګر ورته موږ وایو دا غېده وځي لکه موږ وایو چې دې شي دا وجوهات دې شي د دې شي د وځي راتلی شي. نو هغه کې چې کم دی خوب کم کولو په تاسو نه هغه خوب ډیر زیات کم کوي نو د دې نن سبا ځوانانو ته موږ واخلو یا ماشومان واده او مشهور ځکوي په موبایل کې لپ ټاپ کې نو دا ډېر نقصان دی شي د دې د وځي کم دی مرګي اٹیک کولی شي یا ډېر زیات بیمار سبا ډېر های فیور کې ورته موږ وی ډېر سبا کې ډېر زیات ټمپریچر زیات شي هغه د وځي دماغ باندې اثر کوي شي ډېر زیات سټرس وی دماغي بوج وی ټینشن وغیرہ دي شي زنه د وځي هم راتلی شي یا د څه څه خلک دي چې هغه مسلسل ډېر زیات تیز روشنه کې کار کوي فلشینګ لایټ ورته چې څنګه ویل یا برایټ لایټ نو هغه د وځي هم دا مسله جوړې دي شي دا مته اوس کې نه ضروري نه ده چې دا دي شي د وځي د دې په دا ټریګر دي
لکه
هغه مریضان چې کم انرژي والے دي راځي بیک گراوند ته څو ګوره نو هغه کې زیات کسان دي چې وی چې هغه کې بیا شو دي نه تیر شوی وی لکه سینما ته خپل څو چې نه یاد تر
د مرګي مریض سره څه کول پکار دي، یعنی په کوم وخت کې دا مرګي دا دوره راشي نو څه کول پکې څه خاص علاج لري که څه مراقبتونه که په دې لګرنه واچوي
د مرګي خو کنفرم علاج کوم نه هغه تر څه پورې نه دي څه دا غشه ویني دي چې مرګي علاج د وچې خو میډیسنز دي هغه هغه دې باندې لګ معمولی کنټرول وغیرہ ساتي او د څه دا علاج نشه بل ما تاسو د څه شروع کړو ویلې د دې یو څو سکند نه ولې څو منټو پورې د دې دوره دي. نو په کار کې چې مریض یوازې پرې کول نه دي په کار او بو سره پرې کول نه دي په کار ډرایوینګ ور کول نه دي په کار یا د دې حالات کې نه دي پرې کول په کار چې هغه باندې اٹیک راشي او هغه ته ځاني نقصان وشي او چې کله اٹیک وي شي نو بس یو ټایټ مطلب آرام دغه کېږي دی د څه دا خپل ټایم یې هغه ټایم دی چې مریض خپل واپس دی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر عزت من اوریدونکو د مرګي مرض په حق لا زموږ د دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
الله متل روح رمټ لره.
Thank you. ده دشت برچی قتل عام. گرانو قدر منو آوریدون که از مرسلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو د خبرونې پدې شپې کې زه فاطمی لخپل قدرمن همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د دشت برچی په اړه د افغانستانی ماشومانو د قتل عام په اړه تاسو ته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. عزیزانو د روژې د مبارک میاشتې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د پلازمینې کابل ښار په دشت برچی کې د سید شهدا په نامه د نجونو د یو ښوونځي مخې ته په شویو دریو ترهګرو چاودنو کې د بېګناه ماشومانو د مظلومانه وژلې په اکله مو یوه ځانګړې وینا تاسو ته خپروو. هیله ده چې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ.
وګورو دونکو په داسې حال کې چې د شیا او سنی پښمول د افغانستان ټول مسلمان او مجاهد ولس تل دیو بل تر څنګ په ګډه سولهی ژوند تیر کړی دی او تاریخ گواخ دی چې د افغانستان د مسلمان ولس په منځ کې مذهبي تفرقه بیخي نه وه او دغه دواړه تل نه بېلیدونکي وړونه وو. خو سره له دې څو کاله وشول چې په افغانستان کې د تفرقې اچونې او ورور وژنې ښکارنده راڅرګنده شوې ده او په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ډیر مظلوم مسلمانان چې زیاتره شیعه مذهب او شهیدان شوي دي. د وژلو پړی هم هر ځل د داعش په نامه یوې مهمې ډلې پر غاړه اخیستې ده. دا هغه ډله ده چې نه د افغانستان په خلکو کې نفوذ لري او نه په دغه هیواد کې کومه معلومه جغرافیه لري. د افغانستان د جنگ ځپلي ولس په تیره بیا د دغه هیواد د شیعه مسلمانانو مصیبتونه او کړونه لکه چې ختمیدونکي نه دي. د روانې غویي د میاشتې د 13 نیټې یعنی د روژې د مبارکې میاشتې د 15 نیټې په مازیګر د کابل د لویدیځ په شیام میشته دشتې برچي سیمه کې د 14 څو غږونه واورېدل شول. کابل د غم په دوړو کې ډوب شو. ورو ورو خبرونه راغلل چې سړکونه له مړو ډک شوي دي او زیاتره د 9 کلونو او د 14 کلونو ترمنځ عمر لرونکي ماشومان جنکې پکې شامل دي.
دا مازیګر په شل باندې 4 بجې په دشت برچی کې د سید شهدا 16 د رخصتۍ د ټلې د کړنګېدو په وخت نجلۍ خپل کتابونه راغون کړل او بسته وتړلې او په ماشومانه خنداګانو او شور ماشور سره ډلی ډلی له ښوونځي څخه پراوتلو وې چې په شاوخوا په ولاړ له بمونو ډک موټر و چاو دیده. دا افغان ماشومانو ناره سوری او جرگان پورتشوه. زینو ماشومان برته دا شونزی لورت مندکره چی دا وقت بلا چاو دنه وشو. او دا ماشومانو لمخونو خنده و تشتیده او زای جرا انگولا بدلش. هر خواته غم او وحشت خپورشو.
وګورو دونکو د کابل د دشت برچی پیخی یو عیني شاهد وایي له 14 وروسته مو ولیدل چې د سید شهدا ښوونځي مخې ته ډېر زده کوونکي لکه د ګلونو د پاڼو ترمی ترمی شوي دي. په دې مینځمان کې هغه څه چې ډېر یې وبونول همدا و چې یوه ماشومه مې ولیده چې زخمی شوې ده په خپلو وینو رنګ شوې وه. د کتابونو بستې اور اخیستی او له ما څخه یې مرسته غوښتله. ما فکر کوم چې ګنې دا لما غواړي چې زر تر زره روغتون ته ورسوم. خو دغې ماشومې مې په مړغونې غږ کې لما وختل چې کشره خور ترې ورکه شوې ده او د هغې په موندلو کې راسره مرسته وکړي. دلته پوښتنه دا راپیدا کیږي چې د افغانستان ماشومان ولې او په کوم جرم وژل کیږي؟ د بې ګناه انسان وژل یوه نه بخښل کیدونکې ګناه ده. کله چې یو بې ګناه انسان په ناحقه وژل کیږي نو ورڅخه د ژوند حق اخیستل کیږي او هغه له خپل تر ټولو ستر حق څخه بې برخې کیږي. متعال خدای د بې ګناه انسانانو د وژل کېدا په هکله د قرآن کریم د تکویر د مبارکې سورې په نهم آیت کې پوښتنه کوي په کوم جرم وژل شول. قرآن کریم د بې ګناه انسانانو د سرساتنې او حرمت ته ډېر اهمیت ورکړی دی. دا اهمیت او ارزښت تر دې حده دی چې د یو بې ګناه انسان قتل یې د ټولو خلکو د قتل برابر بللی دی او قصدن یې د بې ګناه انسان د قتل له کبیره ګناه څخه منع کړې ده او فرمایي هر کس چې یو بې ګناه انسان وژني نو د داسې دی چې لکه چې ټول انسانان یې وژلي وي.
جاوید د کابل د غمناکې پېښې یو بیانونکی داسې وایي: د چاودنې په وخت په پوهنتون کې وم. کله چې دفتر ته ننوتلم نو ومې لیدل چې دوه همکاران مې ژاړي او له پېښې خبر شوم. سمدستي د پېښې ځای ته لاړم ځکه چې زما یو نږدې خپلوان هم هلته زده کړه کوي. داسې مناظر مې ولیدل چې د کاڼي په شان سخت زړه هم ژړی وي. هرې خوا ته مړي پراته وو او خلکو پرې ژړل. یو بوډا سړی مې ولیده چې اوښکې له مخې او ژرې څڅېده او ویل یې د خپل لور ختمې وپېژنده خو خپله نه معلومیږي. هلته یو قیامت جوړ و تر څو چې سترګو کار کاوه وینې روانې وې او ماشومانې وې چې په وینو کې لړغېدې. د دشتبرچی په پیښه کې مړې شوې زیاتره زده کوونکې د بې وزلو کورنیو وې چې د کابل د یوې ډېرې محرومې سیمې په توګه دلته اوسېدلې او د قالینونو په اوبدلو سره د ژوند چارې تېرولې او د یوه ښه راتلونکي په هیله یې زده کړې ته مخه کړې او ښوونځي ته تللې.
وګوره د کابل دشت برچی خو نړې پیښې چې خل جړوي په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه درلودلې دي او د کابل د سید شهدا ښوونځي په وینو د سرو ماشومانو د مړو انځورونه په انټرنیټ پاڼو کې خپرې شوي هم دي. همداشان د انټرنیټ کاروونکو په مجازي فضا یا انټرنیټ کې په خودجوشه توګه د دغه ترهګرې پیښې له خپلوانو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې په کابل تسلیت او په برچی تسلیت هشټګونو او د کلیپونو په جوړولو سره غمرازي څرګنده کړه. د حسین یکتا په نوم د ټویټر یو ایرانی کارکوونکي لیکلی دي: هغه ورځ نږدې ده چې له هغو انجونو چې د چاودنې په لالای سره یې په ښوونځي کې په ابدي خوب ود شوي دي پوښتنه وشي چې په کومې ګناه ووژل شوی، آیا موږ نه راویښېږو؟ یو بل کارکوونکی د ناجول بلاغا کتاب د اووه دیرشمې خطبې برخې ته په اشارې سره لیکلی دي چې امام علی علیه السلام فرمایي: اورېدلې مو دي چې د یهودي ښځې له پښې کړه خلاصه کړې ده. که مسلمان سړی د دې خبر په اورېدو سره مړ شي نو روا ده. افسوس دی پر ما چې داسې معصومې افغان ماشومانې په خاورو او وینو کې لغړول کیږي او موږ یې ننداره کوو. نن سبا د یومر د میدان کمی څومره ډېر احساسېږي. د الرضا په نوم یو بل کارکوونکی بیا لیکي: آیا د سید شهدا په مکتب کې له شهادته خواږه هم څه شته؟ ستاسو دې نصیب شي، ځکه چې شهادت ستاسو لپاره د عزت لامل او د هغې نړۍ لپاره د شرم سبب دی چې ستاسو د وینې د تویدا په وړاندې خوله ګنډلې ده.
د افغانستان ډیرو سیاسي شخصیتونو او ارګانونو هم په کابل کې د شیعیانو پر خلاف ترهګره حمله وغندله. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا هزاره قام او شیعه مسلمانان له خونړي او بریدونو سره مخامخ کیږي، بلکې له دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان په جماعتونو، شونځیو او پوهنتونونو کې له حملو او بریدونو سره مخامخ شوي دي. خو د افغانستان چارواکو او نړیوالې ټولنې په تیره بیا لویدیځو هیوادونو چې په دغه هیواد کې د خپل پوځي شتون په موخه یې د ترهګرو فعالیتونو لپاره لاره هواره کړې ده، هر ځلې د دغو غمیزو تش په غندلو بسنه کړې ده او د افغانستان د مظلوم ولس د مصیبتونو تشه تماشا کوي. دغه غندنې نورې نو تکراري او عامې شوي دي، خو هیڅ کوم نړیوال ارګان او د سلطې نظام ځواب ورکولو ته غاره نه ږدي چې د دغو بوژنوونکو جنایتونو عاملان څوک دي او د افغانستان خلک ولې هر ورځ د ډیرو غمیزناکو جنایتونو قرباني کیږي. حقیقت دا دی چې تهجر او استکبار د یوې سکې دوه مخ دي او دواړو یې تل جهالت ګټه پورته کړې او له علم سره یې مقابله او دښمنی کړې ده.
تهران نړیوال عزتمن اردوونکو د کابل د دشت برچی د خونړې پیښې په حق لامو ځنګړې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې تاسو د عمر خوښې وړ ګرځېدلې وي. نور له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.